سلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2014 کال د جنوري د میاشتې 8 نیټه ده مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین درو بجو پخپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم پخپرونه کې په یو شمیر کورنو سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورتونو ترڅنګ ونیس پروګرام روخانه مستقبل لرو اول خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو
سرټکی د خیبر پښتونخوا حکومت وایي کاشګر ګوادر اقتصادي لارې په اړه د مرکزی حکومت څرګندونې د ډاډ وړ نه دي د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي ایران غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې ورته برخه ورکړل سي د امریکا سپینه ماڼۍ وایي لومړني ثبتونه ښایي چې د شمالي کوریا د هایډروجنی بم ازموینه کامیابه نه وه د پاکستان مرکزی حکومت وایي د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه اندېښنې بې ځایه دي د خبرو د چاشمې په ورځ ناوخته د منصوبندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال په پېښور کې خبري اعلان وکړه
مانن دا خبره هم واضح کړه چې د ځینې ډلو دا ګومان دی چې له مغربي لارې انډستریل زونز یا صنعتي ښارګوټي مشرقي یعنی د پنجاب لارې ته اړولې شوې دي دا بالکل بې بنیاده پراپګنډه ده ځکه چې انډستریل زونز اوس نه په مغربي لار او نه په مشرقي لار شته
تر دې وړاندې حسن اقبال په کاشغر گوادر اقتصادي راهداري کې د بدلون په اړه د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی پرویز خټک او یو شمېر نورو صوبایي مشرانو سره ولیدل خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی په خبري غونډې ته ویل د حسن اقبال څرګندونې د ډاډ وړ نه دي د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه د خیبر پښتونخوا او مرکزي حکومتونو ترمنځ د لانجې هوارې لپاره یو کمیټه هم جوړه شوې ده برخو به جمعیت العلماء اسلام فضل امان ډلې نن د کاشغر گوادر اقتصادي لارې پاړه ټولګونډیزه کانفرنس را بللې دی ټاکل شوی وه چې غونډه به نن د پېښور پر وخت 2 بجې شروع کیږي خو لا هم پیل شوی نه ده د غونډې په ځای کې موجود د مشال ریډیو خبريال وایي دا وخت پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل رحمان عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین او د قامي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شرپاو د غونډې تالار ته رسیدلې دي که څه هم د پاکستان مسلم لیگ حکومت دا خبره نه مني البته د خیبر پښتونخوا بلوچستان یو شمېر ګوندونه تور پوری کوي چې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې ټولې ګټې پنجاب ته د وړلو کوشش روان دي د پاکستان په لوی شهر کراچي کې 15 وسوال طالبان وژل شوي او څلور نیول شوي دي دا خبره د کراچي د ملیر سیمې د پولیسو مشر راوانور د چهارشنبې په ورځ ناوخته خبري رسنیو ته وکړه بل پلو د کراچي په ډیفنس سیمه کې هم پولیسو د چهارشنبې په ورځ عملیات کړي چې پکې څلور مشکوک وسوال نیول شوي دي د وسوال لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي ایران غواړي د افغانستان د سولې په عمل کې ورته برخه ورکړل سي د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن مشال ریډیو ته وویل دا غوښتنه د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغان حکومت له اجرایي رئیس څخه په تهران کې کړې ده
ایران د بهرنیو چارو وزیر غوښتنه وسوه چې ایران دی د څلور اړخیزي غونډې پنځم مغړی سي
شاغلی فیصل وویل که څه هم افغان حکومت ایران په سیمه کې د امنیت او سولې د راوستلو لپاره راغنده هیواد بولي خو د دې غوښتنې په اړه چې د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه کې برخه ورکړل سي تر اوسه پریکړه نه ده کړې تمه ده د افغانستان د سولې د خبرو په اړه څلور اړخیزه غونډه د افغانستان پاکستان امریکا او چین په ګډون د جنوري په 10مه په کابل کې وسی د افغانستان د هلمند امنیتي چارواکي وایي مارجا ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده د هلمند امنیت قمندان عبدالرحمن سرجنګ بیګا مشال ریډیو ته وویل له دوشنبې را په دې خوا په مارجا کې 140 طالبان وژل شوي او په ولسوالۍ کې حکومتي امنیتي پوستې جوړې شوي دي
د مرجی ولسوالی کاملا د پولیسو لا سراغ لاله الته موږ عملیات درلودل موږ کولای شو د لوی لارې د کیمپ لخوانه ټول لارې خلاص کړو د ترافیک په مخ اولته نوې پوسټي تقریبا لاس ثانی پوسټي موږ افراز کړی دي
بلورته امریکای ځواکونه وایي د مارجی ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو په ملاتړ تر لسو ډیر هوایي بریدونه کړي دي د افغان ځواکونو په وینا د مارجی د نیولو لپاره پلیو بهرنیو ځواکونو له دوی سره په جګړه کې برخه نه ده اخیستې د افغانستان په لغمان کې 15 وسوال وژل شوي او څلور ټپیان شوي دي د افغانستان په ختیځ کې د افغان ځواکونو یو ویان د نومان حتیفي نن مشال ریډیو ته وویل د چهارشنبې په ورځ افغان ګډو ځواکونو د الیشنګ ولسوالۍ اړوند سیمو کې د چانیز عملیاتو په ترڅ کې د یو قمندان جاوید په ګډون 15 تنه وسوال وژلي او څلور ټپیان کړي دي حتیفي وایي په دغو عملیاتو کې د ملي پولیسو د ځانګړو ځواکونو یو سرتیری ټپي شوی دی وسوالو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا جنوبی کوریا او جاپان ته باور ورکړی چې امریکا به دفاع کوي. ولسمشر اوباما هوډ څرګند کړی چې د هایډروجنی به مازموینې پر سر به د شمالي کوریا پر ضد کلک ګامونه پورته کوي. نوموړی دا څرګندونې د جنوبی کوریا ولسمشر او د جاپان له وزیر اعظم سره په ټلیفون خبرو کې کړي. سپینه ماڼۍ نن وویل دا مشران پر دې سلسله سو چې د شمالي کوریا دې چلند ته باید د کلک نړیوال غبرګون لپاره په ګډه کار وسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې جان کیری هم د جنوبی کوریا او جاپان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره دې ته ورته خبرې کړي. د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد د ائتلاف وایي د دوی بریدونه په عراق او شام کې د داعش لخوا د تیل ایستنې 10% مخه نیولې ده. د ائتلافي ځواکونو یو ویاند کرنل سټیفن وارن د چهارشنبې په ورځ وویل په تیرو درو میاشتو کې د تیلو پر مرکزونو 15 ځله بمباري سوې ده. د پوینا له دې ځایونو په وړاندې هر ورځ 15,000 بیرله تیل وتله او اوس دا شمېر 24,000 ته راټیټ شوی دی. د اسلامي دولت وسوالې ډلې له 13 کال راهیسې د عراق او شام یو شمېر سیمې نیولې او د تیلو په پیسو خپل فعالیتونه پر مخوړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوالې شورا په لسو غړو لوبډلو کې شامله سوې ده. دا له هغه وروسته ده چې افغانستان بیګا د متحده عرب اماراتو په شارجه کې له زماوي څخه د 5 ورځنیو لوبو لړۍ په 3-2 وګټله. د افغانستان په لوبډله کې تر ټولو ښه لوبه ګلبدین نایب وکړه. زماوي د کرکټ د نړیوالې شورا پوره غړیتوب لري. د افغانستان او زماوي ترمنځ به 2 شل ورځې لوبې هم ترسره کېږي چې لومړۍ به د جمعې په ورځ وي. خبرونه پای ته ورسېدل او اوس هم درته کرنسي او موسم حال ریاض مسخیل
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت پورز د پاکستانی روپیا مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیه غستی کیږي او په 1.6 روپیه 50 پیسې خرڅیږي. یو پوند په 1.55 روپیه 80 پیسې او 1.55 روپیه 50 پیسې. یو یورو په 1.44 روپیه او 1.44 روپیه 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 38 روپیه 15 پیسې او په 38 روپیه 40 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 38 روپیه 10 اتیا پیسې او په یو کم 1.5 روپیه 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیه 1.5 پیسې او 1 روپیه 3.5 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه 2.8 اغستی کیږي او 2.15 اتیا خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې به تودوخه ټیټه درجه -15 او لوړه 12 درجې، پېښور کې 15 او 19 او بنو کې 3 او 18 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا د موسم حال مولا ریاض موسی خیل اوریدو په خبرونه کې به اوري. د خیبر پختونخوا حکومت د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر د پیښور دورې په اړه وایي چې ورته د اقتصادي راهداري پروژې په اړه اطمینان بخش جوابونه ورنکړل.
مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کوئی کنکریٹ بات ہمارے سامنے نہیں آئی جس سے کہ ہمیں گورنمنٹ کو یا سیاسی جماعتوں کو یا اس صوبے کے عوام کو اطمینان ہو سکتا.
د جنوبی وزیرستان قبایلیان د پاکستان او افغانستان ترمیان سے تیل کا راہی سے تڑل شوی سرحدی پولے پخلا سے دو خوشحالی سرگندوی
بعدم کون سے ملتا ہے افغانستان اخر غدی پاکستان اخر غدی دی جاری نہ خر کو ای خلق اتاڑ کو غاری ماری تے دیر ہوتی او خال دیر جے خاص بنا من دے بارڈر دے بن کاول لاڈی جے مقتل ہو.
د پاکستان او هند ترمیان سے موجودہ تعلقات پاڑا د شنن کو نظر سدی.
د پاکستان او د هند تعلقات بیا خراب شي نو د پاکستان چې کوم د اقتصادي ترقۍ لپاره ویژن 2025 حساب سره چې د دې کوم ټارګټس دي هغه هم پاکستان نشي اچیو کولی.
په هفتهوار پروګرام روښانه مستقبل کې د قبایلي سیمو د وطن پال نومي تنظیم د هلو ځلو حال درکو.
وطن پال استادان معنا ده د وطن د بچی پالنه. دې کې زمونږ نن دوه غټ مقصدونه دي. یو زمونږ ماشوم به زمونږ فوکس وي.
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو پرونو ته غوږی. تیر ورځ منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال پیښور ته لاړو. په گورنر هاوس کې د کاشغر گوادر اقتصادي رادارې د مغربي لارې د بدلون په معامله وزیر اعلی او د پارلماني مشرانو یوې غونډې ته جوابونه وویل. د صوبې حکومت وایي چې وفاقي وزیر ورته د دغه اقتصادي پروژې په اړه داسې جوابونه ورنکړل چې د دوی اطمینان پرې وشي. نور تفصیل د زلان یوسفزی په رپورټ کې دی.
د منصوبه بندي او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال پیښور پریس کلب کې خبري غونډې ته وویل چې د په بریفینګ کې د وزیر اعلی پرویز خټک لخوا وفاق ته لیکلي شوي دیارلس نکاتي سوالنامې جوابونه ورکړل او د پارلماني مشرانو پوښتنې یې هم ځواب کړي. احسن اقبال زیاته کړه چې د اقتصادي رهداري د شپږ څلوېښت ارب ډالرو په منصوبه کې له پنځه دېرش ارب ډالرو څخه زیات د بجلی په منصوبو لګي او مشرقي مغربي او وسطي درې سړکونه به هم جوړیږي.
اور یہ بات بھی آج میں نے واضح کی کہ جو چند حلقوں کی طرف سے تاثر دیا جا رہا ہے کہ مغربی روٹ سے اٹھا کے مشرقی روٹ پہ انڈسٹریل زون لگا دیے گئے ہیں یہ بھی بالکل گمراہ کن پروپیگنڈا ہے.
مانند دا خبر ہم واضح کڑا چې د ځنی ډلو دا گمان دے چې له مغربی لارے انڈسٹریل زونز یا صنعتی خارګوټی مشرقی یعنی د پنجاب لارے تا اړولی شوی دی. دا بالکل بے بنیاد پراپیگنڈا دا ځکه چې انڈسٹریل زونز اوس نه په مغربی لار او نه په مشرقی لار شته. موږ د بجلی د کمښت سره مخ یو، موږ سره پوره بجلی نشته، نو نوی انڈسٹریل زونز څنګه جوړېدی شي؟
ہمارے پاس ابھی اتنی بجلی نہیں کہ جو موجودہ کارخانے ہیں ان کو بجلی مکمل دے سکیں. تو جب ہمارے پاس مکمل بجلی نہیں تو نئے انڈسٹریل زون کیسے بن سکتے ہیں؟
احسن اقبال د خبری غونډې لږه شیبه پس د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی هم هغې خبری غونډې ته وویل چې مرکزی حکومت د اقتصادي رهدارۍ د بجلی ټولې منصوبې پنجاب کې پیل کړي دي، نو انڈسٹریل زونز یا صنعتی خارګوټی به هم هلته جوړیږي.
مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں الفاظ کی بھول بھلائیوں میں سارا دن الجھایا گیا، کوئی کنکریٹ بات ہمارے سامنے نہیں آئی جس سے کہ ہمیں گورنمنٹ کو یا ہماری یہاں کی سیاسی جماعتوں کو یا اس صوبے کے عوام کو تسلی یا اطمینان ہو سکتا.
زه افسوس سره وایم چې مونږ ته یې ټوله ورځ تو راته خبرې وکړي. مونږ ته کومه داسې پخه خبره اونه شوه چې کومې سره زموږ حکومت یا د دلته سیاسي جماعتونه او یا د ولس تسلي وشي. په دې اقتصادي دور کې زموږ د وروستو پاتې کېدو هڅې کیږي، خو زه هغوی ته دا واضحه خبره کوم چې مونږ د ماشومانو غوندې نشي تیر باسلی. مونږ د خپل حق ترلاسه کولو لپاره تر هر حده پورې تللی شو.
همه اس اقتصادی دور میں پیچھے رکھنے کی دانستہ کوشش کی جا رہی ہے، لیکن انہیں میں یہ واضح بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم بالکل کسی قسم کی تفل تسلیوں میں نہیں آئیں گے. اپنے حقوق کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں.
خوبیاد منصوبہ بندے اور پرمختیا وفاقی وزیر احسن اقبال وائی پلومڑی پڑاؤ کے بدا منصوبہ زمنگ د بجلی کا مخت پور کوی، مشرقی لار ہم پلومڑی مرحلہ کی یوازز مکنیا رابطہ دا، او ہم دغشان مغربی لار ہم وس یوازنیز مکنیا رابطہ دا، او چز مکنیا رابطی پورشی نو بیابا مغربی لار تا ہم ہغٹول اسانچاوی ورکولی شی کمی چی پا مشرقی یا وسطی لاروی. خود اطلاعات و صوبائی وزیر وائی چې د مرکز لخوا تشه د خلیج منی دی ځکه چې دوی موږ ته د سړک ترڅنګ اپټیک فایبر، ریلوی ټریک، ګیس پایپ لاین او د نورو اسانتیاو هیڅ تفصیل نه راکوي. د گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان په تجویز د وفاق او صوبې ترمنځ د کاشغر گوادر اقتصادي رهداري باندې د لانجو د هواري لپاره یو کمیټي هم جوړ کړی شو چې پکې د صوبائی اسمبلی سپیکر اسد قیصر، پارلماني مشران او د اقتصادي رهداري کارپوهان شامل دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلي دي د اقتصادي راهداري په معامله د وفاقي وزیر احسن اقبال په وینا کې نوې څه خبره نه وه. د مشال ریډیو سره د همکار غلام غو سره په مرکه کې نوموړي زیاته کړه په دې دومره لویه کامی منصوبه کې مرکزی حکومت دوی په اعتماد کې نه دی اخیستې. اسد قیصر زیاتوي
افسوس خبردار حکومت اس قسم آن بورڈ نہ پاتے شوے اور نہ چین مشورہ شوے دا نو فدی وجہ بانے زمان کا سنم دی ومان فدی بانے سیریس ریزرویشن دی
سر چھے تراسو دا دا پارلیمانی کمیٹے چھے کم دا کاشگر گوادر لادی دا پارا دا طول سیاسی بندونم پچی دی تاسو مشاری کوئی تاسو سر دا دی خدشات دی
منگ صرف دا وہ چیز بنگا چکم کوریڈور دے اور کم کوریڈور چکم کمپوننٹس دا کے کمپوننٹس مطابق چیز دا کوریڈور دے متراجی مو دے سے روڈ نہ رہے مو دے روڈ رکھے مو دے کوریڈور ہے اس کم چیز ٹور سکیم دے چ جو کرے نو دا پینڈائی پر ٹور سکیم دا جی پنجاب کے ٹور سکیم دے کیپیکیت راځي دا ختمي یو روډ موږ راکړي او غوښته نو سنگل ایکسپریس نو تم کړی شوی مطلب سنگل روډ دی او هغه چې نو په هیڅ صورت باندې قابل قبول نه دی موږ دا ورته وو چې دا صبح د جنگ د صبح دا د وار پر ډېر زیات متاثر شوی دا زموږ اډیټ چې زموږ د صبح ډېر زیات قرباني ورکړي زموږ خلکو قرباني ورکړي او زرګونو خدمو خلاصونه چې نو دلته خلکو اوچت کړو او د دې له باوجود چې په کال کې کم دا دغه را انډر ډیولپ یا چې نو پسماندالا کران د دې ډیولپمنټ په کارو نو دا چې دی نو هغه ډیولپمنټ تاسو نه کوئ
لایه عمل تاسو د مستقبل سره تاسو به اوس څه کوئ لکه
موږ اوس په دې ورسره چې دا مطلب دی چې شو دا کته ته دغه کې موږ به اکستریم ته ځو او زموږ اراده ده چې موږ اوس نور دا ټول پاتول ایران غواړو
دا مشال ریډیو ده
د چهارشنبه په ورځ کراچۍ په سهراب ګوټ سیمه کې پولیسو کاروایی کړې چې پکې د تحریک طالبان 15 وسروال وژل شوې دي. بلخوا د ښار په ډیفنس سیمه کې پولیسو د یوې کاروایۍ په وخت څلور وسروال نیولې دي چې په ښار کې د بیلابیلو بریدونو پلان جوړو. کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ ته غوښ شي.
د ملیر سیمې د پولیسو مشر ایس ایس پی راو انور د چهارشنبه په ورځ میډیا ته وویل چې دوی د ښار په لرې پرته سیمه سوراب ګوټ کې د یوې کاروایۍ دوران 15 د کلدم تحریکي طالبان پاکستان وسلوال وجلي چې پکې د دوو کسانو پیژندلو شوې.
عالمگیر اس کا یہ گھر ہے اور وہ خود تو پولیس کے ایک انکاؤنٹر میں مارا جا چکا ہے کڈنیپنگ میں.
د عالمگیر نمیتن په کور کې دغه وسلوال راجمع شوی وو. هغه په خپل یو پولیس مقابله کې وجلې شوی څوک چې اغوا او نور یو شمېر جرمونو کې هم ککړ وو. په دې کاروایۍ کې 15 کسان وجلې شوي چې پکې د دوو کسانو پیژندلو شوي او د ټولو تعلق د ټي ټي پی سره دی. دوی ټول په دغه کور کې راجمع وو چې څنګه پولیسو ته پته ولګېده نو چاپه پرې ووهلې شوه. د ده په وینا چې دغه کسانو په سیمه کې موجود هدیره کې ځان له ځایونه جوړ کړي وو او هلته نه باید ترهګرۍ کاروایۍ کولې. بل اړخته د ښار پوسټ سیمې ډیفنس فیز 1 کې هم د چهارشنبه په ورځ پولیسو کاروایۍ کړې چې پکې څلور مبینه وسلوال نیولې شوي. د دغه سیمې د پولیسو د تاڼې یو چارواکي محمد حسین مشال ریډیو ته وویل سهار د پولیس مقابلې دوران څلور کسان نیولې شوي کوم چې د نورو پلټنو لپاره نامعلومه ځای ته منتقل کړې شوي. د پولیس سره مقابله شوي او څلور کسان نیولې شوي. دا مقابله د نرسری سره نږدې سرویس روډ باندې شوي ولی تر دې دمه د هغوی نه پلټنې روانې دي. د پولیس چارواکي د دغه کسانو د پیژندلو په اړه د څه ویلو نه ډډه وکړه ولی مطبوعاتي راپورونه وایي چې د دوی د ولقې نه وسله او بارودي مواد هم ترلاسه شوي او وسلوالو په ښار کې د ځانمرګي بریدونو پلان جوړو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. تیر ورځ د سویلي وزیرستان په انګور اډه سیمه کې د دواړو خواوو قبایلیانو د افغانستان او پاکستان په هغه فیصله خوشحالي څرګنده کړه چې په نتیجه کې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې تړل شوې پوله پرانستل شوه. سیلاب محسود نور حال راکوي.
د بندیز پورته کدلو په خبر د سرحدي پولې د دواړو غاړو قبایلیون یو بل ته ورغلل او د ډول سپېته په ډانګي په شریکه اتڼ واچاوه. د مشال ریډیو پر رابطه قبایلیانو وویل چې د دغی بندیز په وجه دوی د درنه نقصان او رټو مشکلاتو سره مخامخ شوي وو. قبایلیانو زیاته کړه چې د بندیز پورته کېدو دغه ورځ به د دوی دپاره د نیکمرغۍ باعث وي او د انډیا سبا داسې نه کېږي. په دامو کې موجود یو قبایلي فیض محمد په دغه باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده. یاد دیوی چې دغه بندیز تیر کال د اوم میاشتې په اولنۍ نیټې هغه وخت ولګېده چې کله د پاکستان د لوري نه په سرحدي پولې د باب وزیرستان پاکستان دروازې جوړولو په وجه د دواړو ملکونو د امنیتی فورسز په منځ کښې تاوتریخوالی راغی او د دواړو لورونه د ډزونو بدلون هم وشه چې په نتیجې کښې یې دوه پاکستانی درې افغاني سرتیری پرارژلي او د افغانستان د سرحدي پولیس یو چارواکی هم وژلی شوی و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د پاکستان د پوځ مشر اړونده چارواکو ته هدایت کړی دی چې اوږدمهاله امن او سلامتیا د حصول لپاره په خپلو اهدافو توجه وساتي. د چهارشنبه په ورځ د راولپنډۍ په جنرل هیډکوارټر کې د کور کمانډرانو غونډې ته د پاکستان د پوځ مشر وینا وه چې وسله والې ډلې به ونه زغمل شي. نور تفصیل رابع اکرم خان راکوي.
د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د چهارشنبه په ورځ د کور کمانډرانو کانفرنس په موقع ویلي دي چې وسلوال تنظیمونه به هیڅکله ونه زغملی شي. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې لخوا جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې په دې غونډه کې داخلي او بهرني د امنیت صورتحال، د منطقې په بدلیدونکو حالاتو او د دې په پاکستان د اثراتو جاج واخیستی شو. د کور کمانډرانو غونډې په اړه د سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر رسول بخش رئیس وایي چې د وسلوالو ډلو خلاف دا بیان څه په وړومبي ځل نه دی راغلی، بلکې د تیر کال راهیسې د وسلوالو ډلو خلاف د کراچۍ نه تر خیبر پختونخوا پورې کاروایانې روانې دي. خو د ده په وینا چې په اوسني حالاتو کې دا بیان د اهمیت وړ دی زیاتوي.
یہ بیانات ظاہر ہے کہ حکومت کے نمائندوں کی طرف سے بھی آتے ہیں، فوج کی طرف سے بھی آتے ہیں.
دا بیانونا ظاہر دا چې د حکومت لخوا هم رضی او د پوز د طرف هم دوانه موجوده صورتحال خکولو د پاره مهم دي، او دا بیان د ځینې اړخونو له وجې مهم هم دی، ځکه چې په هند کې د ترهګرۍ کومه پیښه شوې نو نه صرف زموږ حکومت د دې مزاحمت کړې، بلکې زموږ چې کوم د امنیتي چارو مشیر دی هغه هم خپل هندي هم منصب سره خبرې اترې کوي، او ظاهر دا چې د منطقې صورتحال چې څنګه بدلیږي نو د هغې په تناظر کې دا ضرورت جوړیږي چې د منطقې ملکونه د ترهګرۍ مخنیوي لپاره زموږ سره او موږ د هغې سره کومک وکړو.
د ذکر ده د پاکستان د پوځ مشر د وسلوالو تنظیمونو خلاف د نه زغمولو بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې د هند له اړخه د پټانکوټ په پوځي اډې برید کې د جیش محمد نومې وسلوالې ډلې نوم اخیستی کیږي.
نوا رابع اکرم خان، د پاکستان او هند ترمنځ په دې روسو کې په اړیکو کې مثبت پرمختګ شوی، خو تېره اونۍ د هند په پټانکوټ کې په پوځي اډې د وسلوالو برید وروسته یو ځل بیا په دې کې ځینې خنډونه راپورته شوي. هند وایي چې بریدګر له پاکستانه راغلي و، بلخوا پاکستان دا برید په سختو ټکو کې غندلی. دا چې د دې برید وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کوم لوری ته ځي او آیا د دې به امنیتي او اقتصادي اثرات وي، زموږ همکار ګولایاز یې په دې رپورټ کې جواب راکوي.
د پاکستان له پولیسو سره نږدې د هند په پټانکوټ کې د وسلوالو برید وروسته هغه هیواد له پاکستان غوښتي چې د برید کوونکو پر ضد کاروایی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په ظاهرا مثبت لور ته روانې دي، بلخوا په سیمه کې هم د پاکستان ګاونډي هیوادونو سره دواړه خیزه او اقتصادي تعلقات خوشوي. په اسلام آباد کې د یوې څېړنیزې ادارې څېړنکار آرش خان له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل کچرې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي نو د دې زیات نقصان به پاکستان ته وي. نوموړي زیاته کړه،
نو که د پاکستان او د هند تعلقات بیا خراب شي نو د پاکستان چې کوم د اقتصادي ترقۍ لپاره ویژن 2025 حساب سره چې د دوی کوم ټارګټس دي هغه به پاکستان نشي اچیو کولی، او پاکستان لپاره به دا یو ډېر زیات زویمه چې یو المیه به وي. د دواړو هیوادونو خپلو کې د تعلقات ختېدو په وجه دوی دومره مخکې تلی شي، خو دوی تر اوسه پورې خپل تعلقات ښه نه کړی شو، نو د هغې په وجه دواړه یوازې پاکستان نه پاکستان او هند هم د دې نقصان کیږي.
څېړنکار آرش خان وایي چې په سیمه کې چین غواړي چې د پاکستان له ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې ولري، ځکه چې هغه هیواد خپلې اقتصادي ګټې ته ګوري. بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ییز چارو کارپوه طلعت مسعود وایي چې موجوده حالاتو کې د پاکستان او هند مشران پریکنده ګامونه واخلي چې اړیکې پر ځای وساتل شي، او دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. کارپوه طلعت مسعود په دې اړه زیاته کړه،
که چیرې یو اقلیتي ډله پر ریاست خپله پالیسي بنی او یا پتپی، او په حقیقت کې غیر ریاستي عناصر او اورپکی ډلې خپلې تګلارې په دواړو هیوادونو مني، نو په دې کې دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا ریاست په خپله پالیسي جوړه کړي، او که غیر ریاستي عناصرو اثر لاندې راشي. که چیرې د ریاستونو یو بل سره مضبوطي اړیکې وي او پوهاوی وي، نو بیا غیر ریاستي عناصرو ته ماتې ورکول اسان شي. چیرې تاسو غیر ریاستي عناصر کاروئ، نو بیا زه ویره لرم چې دې سره به اړیکې ډېرې زیاتې اغېزمنې شي.
کارپو تلت مسعود وایي که چیرې پاکستان د هند لخوا د پټان کوټ بریدګرو په اړه بیان ردوي چې پکې ویلي وو دغه کسان له پاکستانه راغلي ول، نو بیا به اړیکې نورې هم خرابې شي. د دوی په خبره دواړه هیوادونو له پکار ده چې په دې حالاتو کې پر یو بل تورونه ونه لګوي، بلکې همکاري وکړي. بلې خواته په نوې ډیلي کې د سیمه ییزو چارو کارپو پراوین سوامي له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې د پټان کوټ پیښې باوجود د هند حکومت یو ستراتیژیکي پریکړه کړې چې له پاکستان سره خبرو اترو ته دوام ورکوي. پراوین سوامي په دې حقله زیاته کړه،
زما په اند دا فیصله د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د یو بل په ستونزو پوه دي. دا امکان وو چې کله خبرې اترې شروع شوې نو بریدونه به کیږي، پخوا هم داسې شوي وو. زما په اند یوازنۍ لاره د خبرو اترو ده. هند دا تمه لري چې د دې پیښې په اړه د پاکستان له لوري سمې پلټنې وشي او هغو عناصرو پر ضد کاروایی وشي. که چیرې په دې پیښه کې زیات زیان شوی وی نو اوس به یې نتیجې ډېرې مختلفې وي.
Unfortunately, that did not happen.
پروین سوامی دا هم ویل چې دا پاکستان په فوج کې ځینی داسې عناصر شته چې غواړي هند ته وښایي چې پر دوی فشار اچولو توان لري. خو د دواړو خواوو کارپوهان په دې دریځ دي چې د سیمې حالاتو ته په کتو سره د دواړو ملکونو مشران به خبرو اترو ته دوام ورکړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بلوچستان د پښتون میشتې چمن سیمې کسبان وایي حکومت یې له کوټې دغه ښار ته د غویانو پر روړلو بندیز زر تر زره لرې کړي تر څو د دوی کاروبار ښه شي. د غویانو د کسبان زیاتوي حکومتي چارواکو دوی میاشتې مخکې ورسره ژمنه کړې خو تر اوسه پرې هغه ژمنه عملي کړې نه ده. خدای نور ناصر پرې له کوټې رپورټ راکوي.
د چمن شار قصابانو د جمرات په غرمه د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په یوه خبري غونډه کې غوښتنه وکړه د حکومت او ملشاد ځواکونو لخوا د دوی شار ته د غویانو پر وړلو بندیز لرې کړل سي. د قصابان وایي له دې بندیز څخه که یوې خواته د دوی پر کاروبار اغېز سوی نو بلې خواته د چمن په ټول شار کې د غوایي غوښه نه ترلاسه کیږي. د دې قصابانو د اتحادیې مشر عبدالله کاکړ تر دې خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته د دوی د ستونزو په هکله داسې وویل.
زموږ مسله دا ده چې زموږ د قصابۍ دوکان قانون از مرد شهر گرد نظام در هم برام دی هیچ شی نرا پریش دی غویان کاروبار دی سر دخلاص و غویان بیایو حالت خرسو علالوی خروی دایره بند کردی در روزگار کلکتر پر ایجی توانی ایجی پر خون سکرچی توانی و از مرد دی درست رو تا دا خواستی کور کماندر تمیم دا خواستی چیز مرد غور دیو که
د چمن شهر قصابانو او تجارانو شاو خواه دوی میاشتی مخی د همدی ستونزه د حل لپاره احتجاج کرده یا د کوټې چمن لوی لاره یا د خلکو پر مخ تړلې وه چې وروسته د حکومتي چارواکو په باور دوی همدا احتجاج ختم کړ. عبدالله کاکړ وایي تر هغه وروسته بیا هم د هغو چارواکو او وزیرانو لخوا ورسره سوې ژمنه نه ده پلي سوې.
اکثر امید اچکزی رالی او په هغه کې کارودام رالی صوبایي او روپاکي منسټران رالو د هغو سره موږ دا خبره وکړه چې باید دا روډ موږ لکوو موږ ناراو او راغول بالکل موږ ته ناراو نو موږ درننه پورې دا دویمه میاشت یو غور مې هم نه دی سوی اوس موږ به څه کړی د هغوی هم سکرټري ته ویلي دي کلکټر ته ویلي دي خو نه مني ایف سي هغه بیا دا بانه کوي وایي دا د ایف سي ای جي کار دی.
بلې خواته د حکومتي ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلۍ غړی نصرالله زیری وایي د صوبایي حکومت چارواکي یې د غوایانو له دې بندیز منې کړې خو د ده په خبره ملیشاد ځواکونه او کسټم چارواکي لا هم په غیر قانوني توګه غوایان چمن ښار ته نه پرېږدي.
ورلم اغنی د دې کار منی کوي چې هیڅ قسم اجازت نامه بنوي پرمټ بنوي چې څو غوایان خلک وي هغه ته پکار دی چې اجازت وي. البته ایف سی او کسٹم غیر قانوني کار کوي.
که څه هم څه موده وړاندې حکومتي چارواکو چمن ښار ته د غوایانو پر وړلو له دې عمله بندیز لګولی و چې دا غوایان بیا افغانستان ته اړول کېږي خو د سیمې قصابان وایي اوس افغانستان نه د دغې سیمې وګړو ته هم د غوایي غوښه نه رسېږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوچا.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي دی پاکستان باید په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده نور دوه کاله وغځوي. دا وخت په پاکستان کې خواوشا 15 لکه رجسټر شوي افغان کډوال ژوند تېروي. تفصیل د زبیح الله شفق په رپورټ کې اورو.
د یونیسیار د شپېرنې له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15 لکه رجستر شوي افغان کډوال میشتي چې د پاکستان او یونیسیار د توافق له مخې ورته په دې هیواد کې د اوسېدنې قانوني اسناد یا مهاجر کارډونه ورکړل شوي دي. که څه هم د دې کارډونو موده د تېرې میاشتې په 1.5 نېټه پای ته رسېدلې خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې له غځولو پرته بله لار نشته او زیاتوي چې که چیرې 1.5 لکه افغان کډوال یو دم افغانستان ته واستول شي نو ښایي د دې هیواد مسلې لا زیاتې شي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د یونیسیار چارواکي وایي چې پاکستان ښایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده یو یا دوه کاله نور هم وغځوي. په اسلام آباد کې د دغې ادارې یو وایند قیصر افریدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
اوس دا فیډرل کابینټ په دې میټینګ کې او د دې فاینل اپروول چې کله ورکړي نو بیا به چې کوم دی دا چې دوه کاله لپاره ورکړي نو چې دی به اوس دوه کاله کوي که یو کال به کوي خو امید دا دی چې دوه کالو لپاره به دا اکسټینشن کیږي.
د پاکستان حکومت وایي چې په دې هیواد کې پر رجستر شوو افغان کډوالو سربیره همدومره غیر رجستر شوي کډوال هم میشتي او ټینګار کوي چې د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو باید دا کډوال هم رجستر شي. که څه هم په دې اړه خبرې اترې روانې دي خو تر دې دمله د غیر رجستر شوو افغان کډوالو د برخلیک په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. په دې اړه مولا ښاغلي اپریدي وپوښتل چې آیا یونیسیار په پام کې لري چې د غیر رجستر شوو افغان کډوالو ته په پاکستان کې د اوسېدو لپاره کارډونه یا بل کوم سند ورکړي. نو هغه په ځواب کې وویل
اوس چې کوم دی اوس یونیسیار دغه رنګیسه پروګرام نه لري.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو مودې د غزونې په لړ کې تیر کال په اګست میاشت کې افغانستان پاکستان او یونیسیر موافقه کړې وه چې د 2015 میلادي کال په پای کې به د راجستر شو افغان کډوالو د پاتې کېدو د نېټې تر ختمېدو وروسته د دوه نورو کالو پورې د هغوی د اسنادو نېټه غزول کېږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د ماسپښین درې نیمې بجې وشوې. لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
د پاکستان مرکزی حکومت وایي د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه اندېښنې بې ځایه دي. د خبرو د چهارشنبې په ورځ ناوخته د منصوبهبندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر حسن اقبال په پېښور کې کړې ده. خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غني بیا خبري غونډې ته وویل د حسن اقبال څرګندونې د ډاډ وړ نه دي. جمعیت الاسلام فضل الرحمن ډلې نن د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه ټول ګوندیزه غونډه رابللې ده. دا غونډه اوس په پیلې دودا د غونډې په ځای کې موجود د مشال خبريال وایي دا وخت پښتونخوا د امي ګوند مشر محمود خان څخه د جمعیت الاسلام مشر مولانا فضل الرحمن د عوامي نیشنل ګوند جنرال سیکرټري می افتخار حسین د قانوني وطن پارټي مشر افتاب شرپاو د غونډې تالار ته رسیدلي دي. د پاکستان په کراچي شهر کې 15 وسوال طالبان وژل شوی او څلور نیول شوی دي. دا خبره د کراچي د ملي سیمې د پولیسو مشر راونور د چهارشنبه په ورځ نوښته خبري رسنیو ته وکړه. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي ایران غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې ورته برخه ورکړي. د اجرایي ریاست مسؤل وایي جاوید فیصل نن مشال ریډیو ټول د غوښتنې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغان حکومت له اجرایي رئیس څخه په تهران کې کړې ده. د افغانستان د هلمند امنیتي چارواکي وایي مارجا ولسوالۍ د طالبانو بیرته نیولې ده. د هلمند امنیت قمندان عبدالرحمن سرجنګ بیګا مشال ریډیو ټول له دوشنبې را په دې خوا په مارجا کې 140 طالبان وژل شوي او په ولسوالۍ کې حکومتي امنیتي پوستې جوړې شوې دي. د افغانستان په لغمان کې 15 وسلوال وجود سوي او څلور ټپیان دي. د افغانستان په ختیځ کې د افغان ځواکونو ویان نو منحتفي نه مشال ریډیو ټول د چهارشنبه په ورځ افغان ګډو ځواکونو د الیشنګ ولسوالۍ اړوند سیمو کې د چانیز عملیات په ترڅ کې د قمندان جاوید په ګډون 15 تنه وسلوال وجود او څلور ټپیان کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا جنوبي کوریا او جاپان ته باور وکړي چې امریکا به دفاع کوي.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سره ځهی نو ورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سړي.
نن د پاکستان زینو رسپانو خپلې ادارې د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر روان کړکېج باندې لیکلي. دغه لړکی آج رسپانه وایي چې 1300 ورځو کې د کړکېج کې مسلسل اضافه په نظر راځي او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې دې سلسله کې پاکستان خپل کردار ادا کولو ته تیار دی چې دا مسله ختمه شي. د دې سره سره د ملګرو ملتونو ستر سکتر بان کی مون هم د سعودي عرب او ایران په معاملہ اندېښنه ښکاره کړې ده. د دوانو ملکونو خارجه وزیرانو سره یې د مسلې د حل دپاره په ټلیفون خبرې اترې هم کړې دي. اداریا اخري کې لیکي چې سعودي عرب د اسلامي نړۍ یو اهم ملک دی او اکثره معاملو کې خپل کردار تر سره کړی دی. خو نن چې په خپل سعودي عرب په مسله کې دی نو اسلامي نړۍ او خاص کر پاکستان له پکار دي چې د حالاتو د خرابېدو نه وړاندې دي د مسلې د حل لپاره سنجیده اقدامات وکړي او دغه لړکی پاکستان له دا هم پکار ده چې اول پارلیمان په اعتماد کې واخلي. د دې ترڅنګ د پاکستان اکثر نورو مقامی ورسپانو خپل ادارې د پاکستان او هند په تعلقاتو لیکلي او وایي چې د نریندرا مودي د پاکستان د دورې وروسته د دواړو ملکونو تعلقات خاړخته روان دي او که دا سلسله هم دغه شان روانه پاتې شوه نو په دې منطقه کې به امن او ترقۍ ته لار هواره شي. ادارې اخري کې لیکي د وزیر اعظم نواز شریف د وینا سره سم که د هند حکومت د پټانکوټ د حملې په اړه سره کم معلومات لري نو پکار ده چې له پاکستان سره یې شریک کړي، ځکه چې پاکستان په ډاګه ویلي دي چې له هند سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ممکنه مرستو ته تیار دی. نو یوازې په دې لار د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه کېدای شي، کوم چې به د منطقې د امن او د ترقۍ لپاره ګټور وګرځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. پروجیکټ سندیکیټ ویب پاڼې لیکي باید هند او پاکستان د ترګرو پیښو له وجې د مذاکراتو لړۍ او ندروي او دادې پر مخ بوزي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د هلمند په مارجا کې یو امریکایي عسکر وژل شو او دوه نور ژوبل شو. لغلته د امریکا خاصو ځواکونو د افغان عسکرو سره مرسته کوله. د دغو دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخنده صدا اورو.
پروجیکٹ سنڈیکیٹ ویبپاڼه لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودی د لاهور مختصر دوره وکړه. هغه د کرسمس په ورځ راغی او د وزیر اعظم نواز شریف او نورو حکومتي چارواکو سره یې ولیدل چې دغه یو ښه پیغام هم و. د دواړو ګاونډیو هیوادونو پر اړیکو کې یو ښه بدلون ولیدل شو. د نه وړاندې په پیرس کې تیر کال د نومبر په 1 دواړو له یو بل سره مختصر ملاقات وکړ. بیا د دواړو ملکونو امنیتي سلاحکارانو د تیر کال په دسمبر کې په بینکاک کې لیدکات وکړ او په امنیتي مسلو یې خبرې وکړې. له دغې وروسته بیا د هند بهرنیو چارو وزیره د ایشیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته راغله او دلته یې د مهمو حکومتي چارواکو سره ولیدل. په دغه کانفرنس کې چې د افغانستان په اړه و پکې ګډون وکړ. هغې د وزیر اعظم نواز شریف او د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج جدید سره هم لیدکات وکړ. سشما سوراج په دغه وخت ته هم وویل دواړه هیوادونه به د مذاکراتو عمل پر مخ بوزي. د دغو پرمختګونو داسې معلومېده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اوس اړیکې ښې شي. خو د نوي کال په پیل کې په پټانکوټ کې د وسلوالو په برید کې د هند 2 عسکر ووژل شو چې د دغې سره داسې ویره هم ده د دواړو هیوادونو ترمنځ په شوي پرمختګ به بدې اغیزې وکړي. پراجیکټ سنډیکیټ لیکي پاکستان د هند د ځینو اندېښنو د لرې کولو لپاره هیڅ نه دي کړي. نه یې تر اوسه د 2008 کال د ممبئی د پیښې د ککړو کسانو خلاف څه کړي دي او نه یې د هغو وسلوالو ډلو خلاف څه کار کړی چې د پاکستان د خاورې پر هند په بریدونو کې ککړي دي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د هلمند په مارجه کې یو امریکایي عسکر ووژل شو او دوه نور ژوبل شو. دغلته د امریکا خاصو ځواکونو د افغان عسکرو سره مرسته کوله چې وسلوال په شا وتنبوي او د هلمند دغه سیمې د وسلوالو له کنټرول خلاصې کړي. طالبانو د هلمند په یو شمېر سیمو په تیرو 100 میاشتو کې کنټرول ترلاسه کړی دی. افغان امنیتي چارواکي وایي دغه پیښه د مارجې او لشکرګاه ترمنځ شوې ده. په افغانستان کې نیټو او امریکا د هلمند نه خپل عسکر په 2014 کال کې ویستی دي. اوس زیاتره امریکایي عسکر افغان عسکرو ته روزنه ورکوي او په عملیاتو کې برخه نه اخلي. خو کله چې وسلوالو په ځینو سیمو کنټرول ترلاسه کړ د هغې وروسته بهرنیو عسکرو هم د افغان عسکرو سره په عملیاتو کې نیخ په نیغه برخه واخیسته. اوس داسې په مارجه سیمه کې هم وشو چې په نتیجه کې یو امریکایي عسکر ووژل شو. اوس که څه هم د یخنۍ موسم دی خو د تېرې یوې میاشتې راهیسې طالبان په یو شمېر سیمو کې فعال ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ای اف پی خبری ایجنسی لیکي چې د بنگلاديش سپریم کورټ د جماعت اسلامي مشر متی الرحمان نظامی ته د مرګ سزا پر ځای ساتلې ده. د سپریم کورټ فیصلې وروسته په پلازمینه ډاکا کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. بلخوا د بشري حقوقو سازمانونو په عدالتي کاروایانو تنقیدونه کړي دي. نور تفصیل لګولای اسورو.
ای ایف پی خبر ایجنسی لیکي چې د بنگلاديش سترې محکمې یا سپریم کورټ د جماعت اسلامي مشر ته د 1901 اویایم د ازادي هلو ځلو کې د جنگي جرمونو په تور د مرګ سزا پر ځای ساتلې ده. سپریم کورټ د متی الرحمان نظامی چې د جماعت اسلامي ګوند مشر دی درخواست رد کړې. په نوموړي د قتل، تیری او د پوهانو د وژنې تورونه وو. خبرې جانسلی کې چې حکومتي سارنوالان وای چې عدالت په سلور کې درې تورونه پر ځای ساتلي او د مرګ سزا یې اورولې ده. خبرې جانسلی کې چې 2 کلن نظامی په 2000 کال کې د بنگلاديش اسلامي ګوند ائتلافي حکومت کې وزیر پاتې شوی وو. په هغه هیواد کې د 2013 کال د دسمبر میاشت راهیسې د جماعت اسلامي مهمو مشرانو او د اپوزیشن ګوندونو غړو اعدامولو لړۍ روانه ده چې په جنگي جرمونو کې ککړ ول. خبرې جانسلی کې چې عدالت د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو ټول درخواستونه رد کړي چې اعدامولو ته یې لار هواره کړې ده. خبرې جان زیاتوي چې په سونو سیکولر کارکوونکي له ډېرې مودې راهیسې د جماعت اسلامي مشرانو ته په جنگي جرمونو کې پانسانو ورکولو په حق کې مظاهرې کولې. خبری جانس د یو سیکولر ډلې مشر عمران سرکار چې په ډاکا کې د فیصلې وروسته خپل پلویانو سره راغون شوی وو په حواله وایي چې له دې فیصلې سره ځپل شو کورونو ته انصاف میلاو شو او اوس په کار ده چې نوموړي ته زر تر زره پانسي ورکړل شي. خبری جانس لیکي چې سارنوالان وایي نظامی د جماعت اسلامي د زده کوونکو سازمان مشر وو او د جنگ په وخت کې پاکستان پلوه البدر ملیشا جوړه کړې وه. د دوی په خبره نوموړي پروفیسران، لیکوالان، ډاکټران او خبریالان وژلي وو او د دوی لاسونه د پلازمینې په سنډو کې موندل شوي ول چې لاسونه تړل شوي ول او سترګې ورله پټې کړې وي. سارنوالانو دا هم ویلي چې دا منظمې وژنې وي او په دې لړ کې باقاعده لیستونه جوړ کړل شوي ول. خبرې جانسلی کې چې نظامی ته د مرګ سزا اورولو وروسته کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. بلخوا د بشري حقوقو ادارې پر عدالتي کاروایانو تنقیدونه کړي او وایي چې دا د نړیوال معیار نه دي. خو د بنگلاديش حکومت دریځ لري چې عدالتي کاروایان په جنگ کې د ځپل شوو کسانو په زخمونو مرهم دي او دا د وخت ضرورت دی ځکه چې په هغه جنگ کې 10 لک کسان وژل شوي ول.
دا د ګلیاز رپورټ تاسو اوریدو. تاسو به اکثر اورئ چې د استادانو اتحادیې وخت په وخت له خپلو مطالبو لپاره هړتالونه او مظاهرې کوي، خو نن درته په روښانه مستقبل خپرونه کې د قبایلي سیمو د وطنپال استادانو نومي تنظیم حال درکو چې وایي د دوی د توجه مرکز استادان نه بلکې زده کوونکي دي. دا خپرونه هره اونۍ تاسو لپاره زموږ همکار منور شاه جوړوي. دا پروګرام مخکې هم نشر شوی دی، راځئ چې واره بیا ورته وکړو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په دې ورستیو کې د قبایلی سیمو استادانو په اسلام آباد کې د خپل مطالبو لپاره نه ورځې احتجاج وکړ چې په ترڅ کې حکومت د دوی غوښتنې ومنلې. د استادانو د 2012 کال راهیسې غوښتنه کوله چې ورته د خیبر پختونخوا د استادانو په سیر ترقی یعنی اپګریډیشن ورکړل شي. داراد په تیرو دریو کلونو کې وخت په وخت په بیلابیلو طریقو دوی خپل احتجاج کاوه چې پکې کله کله د سبق خودلو نه بایکاټ هم شامل وو. په دې ټوله سلسله کې ولسی خلکو تل دا اندېښنه لرله چې د استادانو او حکومت ترمنځ مسله کې د دوی د بچو تعلیم ته زیان رسی. بلخوا استادان چې یو شمیر تنظیمونه لري په اړه یې دا تاثر دی چې د خپلو حقونو لپاره هلې ځلې کوي، خو د طالب علمانو د تعلیم ډېره پروا نه ساتي. د مشال ریډیو د دې هفته په روښانه مستقبل کې مو په قبایلی سیمو کې د وطنپال استادانو په نوم د تنظیم مشرانو سره خبرې کړې. دوی وای د نورو تنظیمونو برعکس د دوی د توجه مرکز استادان نه بلکې طالب علمان دي. د یاد تنظیم مشر مرجان علي مومن په دې حق له ویل
لکه څنګه چې زمونږ د تنظیم د نوم نه ظاهره ده، وطنپال استادان معنا ده د وطن پالنه، د وطن د بچی پالنه. نو دې کې زمونږ مین دوه غټ مقصدونه دي. اول دا ده چې زمونږ ماشوم به زمونږ فوکس وي او به زمونږ مرکز وي، او مونږ به دا کوشش کوو چې داسې څه طریقې داسې څه دغه شامل کړو مونږ په خپل دغه کې چې را د ماشوم ښه تربیت وشي. او دویمه خبره دا ده چې یونین زما مقصد دا دی چې اول زه خپل ازیري یقیني کړم او بیا بل ته دا هغې تربیت ورکړم.
مرجان علي مومند وایي دې لړکې که د استادانو کوم مشکلات وي نو هم دوی یې د حل کولو کوشش کوي، ځکه چې که یو استاد په مسله کې وي نو د هغه توجه د خپلو ذمواریو نه اوړي او په ماشومانو یې بد اثر غورځيږي. ځینې خلک شکایت کوي چې کوم استادان خپل ډیوټي نه کوي، هغوی هم زیاتره د تنظیمونو تر شا پټيږي. په دې حق نوموړي وویل
زه اورم دا خبره کیږي چې را ټیچران ډیوټی نه کوي، تو استادان چې کوم دی هغه مونږ ته پته ولګي دا چې هغه زمونږ او زمونږ د دې قوم بچی تباه کوي، او مونږ چې کوم دی استادان هغه نن په دنیا کې او په میډیا باندې چې کوم دی هغه کالی بیړې هغه مونږ شرمی، نو هغه به اول مونږ په ګوته کوو. دا زمونږ ذمواري ده، ځکه چې زما قوم زما بچی زما خاوره دې ته نقصان رسی. نو دغه استاد چې کوم دی دا به مونږ هم نه معاف کړو. زمونږ تحصیل په تحصیل چې کوم تنظیمونه ساز کړي دي، کومې کمیټېنګ ساز کړي، هغوی ته هم دا هدایات کړي دي چې را ټیچران ډیوټی نه کوي او یا د هغې قسمه قسم خبرې کېږي، نو چې په هغې جوخت نظر وساتي.
مرجان علي مومن زیاتوي چې وطنپال استادان که یوې خواته د استادانو مسلې د حل کولو لپاره منډې تړلې وهي، نو بلې خواته کوم استادان چې خپلې ذمواری په سمه توګه نه ترسره کوي د هغوی خلاف په کاروایي کې د حکومت سره مرستې هم کوي.
عوام هم په دې پوهېږي، استادان هم په دې پوهېږي، او نن استادانو کې الحمدلله او زمونږ په عوامو کې زمونږ په بچو کې دا شعور راغلی دی چې یاره هغه ښه او په دغه کې هغه تمیز کولی شي. نو دغه استادان به دغه د نش برابر دي، خو دغه چې کوم د اقلیت اکثریت هغه ډېر کړی او استادان چې کوم د ټول خوشحاله دي، او نن تقریبا 98% استادان چې کوم دی د مومن جنسل تاسو تحصیل په تحصیل به د میډیا په وساطت سره تاسو دلته نمائندگان انشته چې
من کم میٹنگ راغواړو او جلسو شکل اختیار کړی او هغه خبرې ختم شوې صرف د ماشوم خبره من کو او د غل استاد چې کوم دی ان شاء الله هغه د نش برابر دی او هغه ورځ لري نه ده هغه هم چې کوم دی خپل ډیوټۍ ته هرومرو چې کوم دی ډېر زور تر زر حاضر شي.
په دې پوښتنه چې د وطنپال استادانو تنظیم جوړېدو سره په سیمه کې زده کوونکو د تعلیم او لوبو په میدان کې څومره پرمختګ کړی مرجان علي مومند وویل
دا خوشحال یو که زمونږ په مومند جلسه کې دا تقریبا چیرا کال دو مخ کې اوسم د هغې ریزلټ زه باقاعده میډیا ته ښودی شم چې دلته زما کوم های سکولونه دي د هغې ریزلټ چې کوم دی بایس های سکولونه د هغې 100% ریزلټ دا د میټرک کې دی. د لوبو نو په لوبو کې په مومند جلسه کې زمونږ پولیټیکل ایجنټ هغه چې کوم دی یو نوجوان یو باهمته سو هغه چې کوم دی لوبو له ډېر زیات مخه ورکړې ده د مومن ایجنسۍ ته که ته راغلې نو داسې لوبې داسې سپورټس او داسې میلې هغه منعقد کړي دي چې تا نه به د حیات آباد او د بل ځای هغه سپورټس او هغه لوبې چې کوم دی هېرې شي.
نوموړی وایي وطنپال استادانو د وطن آبادولو ته ملا تړلې او دې لړکې خپل نوي کول ته معیاري تعلیم ورکول او د دوی پام مثبتو هلو ځلو ته اړول یې اولنۍ ترجیح ده او په هر ډول حالاتو کې به یې د پامه نه غورځوي.
زه به د بچي تعلیم او تربیت کوم، د بچي صحیح پالنه به کوم، بچی که ماته د ونې لاندې ناست وي که ماته په یو ډېری باندې ناست وي نو زه به کوشش کوم چې هغه له یو ښه تعلیم ورکوم. مونږ سره خپل پولیټیکل ایجنټ د هغه سره انتظامیه زمونږ ای یو زمونږ ډبل ای یو زمونږ ټول کلسټر چې کوم دی انشاءالله دا مونږ مصمم اراده کړې ده نو دا به مونږ د خلکو ته د دنیا ته وساد تو چې راشه نن قبایل وګوره او نن مومن ایجنسی وګوره چې دا څونه پرمختګ دوی په ایجوکیشن کې کړی دوی په سپورټس کې کړی دی او دوی په نورو سرګرمیانو کې کړی دی. هغوی والدینو سره رابطه ده چې یاره څه داسې طریقه کار وکړو چې یاره مونږه دا بچي چې کوم په کورونو کې دي چې هغه مونږ راولو او د دې خلکو د دې وطن د دې قبایلو نور هم تعلیم سره شوق پیدا شي او دا سیمه مونږ مخ ته وړاندې روانه.
مرجان علی مومند د قام په نوم خپل پیغام کې وایي
زه ستاسو په وساطت سره عوامو ته د مومند ایجنسۍ قوم ته د ریډیو په وساطت سره زه د هغوی نه دا خواست کوم چې لکه څنګه وطنپال استادان هغوی راپاڅېدلي دي او هغوی د ماشوم په بنیادي کردار کې د هغه تعلیم او تربیت انشاءالله دلته یو معیاري تعلیم چې کوم دی دا به ورکولی شي. نو زه هغه خلکو ته چې کوم خلک په یو ځای بل ځای کې هغوی پراته دي نو هغوی ته زه دا خواست کوم چې هغوی د راشي او مومند ایجنسي چې کوم دی نن یو تعلیمي ایجنسي به مونږ ګرځو یو ماډل به ګرځو او انشاءالله دا وطنپال استادانو یو پخه اراده کړي.
مرجان علي مومند په قبایلي سیمو کې د وطنپال استادانو نومې تنظیم مشر دی وای چې دا تنظیم د استادانو تر څنګه د طالب علمانو او په سیمه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره کار کوي. په بیلابیلو سیمو کې د یاد تنظیم د نورو مشرانو خبرې درته هم وړاندې کوو خو د یوې لنډې دمې نه پس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خپرونه اوري چې پکې درته دا اونۍ د قبایلي سیمو د استادانو د یوې اتحادیې وطنپال استادانو په هکله تفصیل درکو. د یاد تنظیم مشران وایي چې د توجه مرکز یې استادان نه بلکې زده کوونکي دي او دې لپاره کوشش کوي چې هر استاد خپلې ذمهواري په ښه طریقه ترسره کړي. د نور تفصیل لپاره د مشال ترڅنګ اوسئ.
د وطنپال استادانو د پلان ګار تحصیل مشر حاجی تازه ګل نمو پوښتلی چې د استادانو یو شمېر تنظیمونه موجود دي، د وطنپال استادانو تنظیم جوړولو څه ضرورت وو؟
تنظیمونه لکه تاسو ویلي چې تنظیمونه ډېر زیات دي، هغه څه د پارټو په شکل کې دي. زمونږ دا تنظیم چې دی الحمدلله دا یو غیر سیاسي تنظیم دی. ایجوکیشن په پاکستان په سطح باندې بمونږ دا وایي چې کمزوری دی، بیا خصوصا په پاټا کې ډېر زیات کمزوری دی. د تعلیم ریشو چې دی هغه ډېره زیاته کمه ده او که کوم ځای کې فرض کو شته دی بیا
ناغی کی مطلب ہے کہ اگر کوالٹی آف ایجوکیشن سے دینا دا ڈیر زیاد کم دے ناغی وہ مسائل خود ایر زیاد تھی ناغی دو وجنا خو بارحال منگا یو سوچ سر یو منصوبہ باندے سر دا غون سو دا تحصیل پسطا پانگار پسطا بانے اور منگا یو اجلاس ہو کو سیارا زمنگا دا تعداد تا سکولوں کی زیاد ہم شی اور والدین آگاہ ہم شی والدین کی اصل کی اگر کم آگاہی نشتا چمنگ آگے سرا آگاہی اور سسٹم یا پروگرام اٹھا کو اور داغے سرا سرا بھی امن مطلب گئے چھ درس و سرا سرا امنگ پر تعلیم پر بنیاد لانے سے لگے کوالٹی آف ایجوکیشن من پیدا کو
نموڑے زیاتوی چھ وطن پال استادان دا تعلیم ترسنگا دا معشومانو پا تربیت ڈیرہ توجہ ورکوی چھ داراز دا معاشرے یو مثبت او باکردار وگڑے تیار کری
مونگ با دا دے وطن بچیو مونگ با دے وطن نن سبا میں مارانیو مونگ با دا دے وطن بچی سبا دا پار با مونگ جوڑا گو تربیت دی داغی تربیت دی اگا اخلاقی تربیت انسانی تربیت نو دا داغی بنیاد دلان جی زمون کوشش دارے نو دے کے تنظیم زمون دے دا پار ساس کرے دے چی کم زمون تیچر برادر ہے کم دا سی خلق بھی کی اگا کو تاہی سرا کار کی یا غی مطلب ہے چی دا کار پا غیر زمون آرے سرا اخلی نو مونگا کوشش داوی چی اگا خلقو کی تیچر کے ہم اگاہی پیدا کو اور سرا سرا پا معاشرہ کی چی بھی اگی وہ والدینوں کی اگاہی پیدا کو چی مونگ دا خپل قوم دا بیسی چی دینو سفے پا کرب بانی وزو
حجی تازہ گل وای چې په خوابه په سکولونو کې ماشومان ته جسمانی سزا ورکول کېده یعنی استادانو با ماشومان وهل خو اوس نه یوازې دغه مسله کم شوه بلکې د دوی تنظیم هم د دغه ډول ګامونو سخت مخالف دی
چې کله یو سړی تربیت نه وي هغه مطلب دی چې هغه د داسې مسلو سره مخامخ وي اوس به زه دا وایم بازار ته دا ورکشاپونه ارینج کیږي آگے کے مطلب دا کہ دا انجیوز مختلف انجیوز اور لگا آغا دے تعلیم پر موضوع بانے آگے سر مطلب دے چخل خیالات شیئر کیو نو دا آگے سر لگا طرح دے رہا دا پورے لگا چینج را گلے رے تو دے خپل تحصیل پر سر دا بانے بزیدہ ہوئے نو دا دمونگا آغاز ہم دے زینہ رے کہ اس آگا دا سزا خبر دا اور ختم دے اس ما شمان چی دینو لگا دا سا امین محبت سر مطلب دے چی تیچران ام پوئی دی پاگے بانے او مطلب دے کوششم دا کیو الحمدللہ زمونگا سکولونا چیلی دا کم از کم ہر سکول کی دینو دا 300-350-400 معشومانو نا کم ندے جو اختلت کل والے سر چی خبرو کم ما سر 450 معشومان دی پر سکول کی
نو موڑے وائی چی دا دغا سیم پر سکولونو کی دا معشومانو شمیر زیاد دے او سہولتو نورتا کم دی دا راز پکار دی چی حکومت استازانو تا وقت پا وقت دا نوی دور دا تقاضو مطابق ٹریننگو نا ہم ورکلی
من سبا دور چی دینو دا لگا دیر پا تیزوی سر چینج شوئے دے نوی ٹکنالوجی دا نوی کورسون دی او ضرورت ہے نوی مائنڈ ضرورت ہے دا یو سیز دے چیز زمانگا سادا چی کم بھی دا بھو گئی سیز مطلب دا چی 20-30 or 40 استاد تجربہ خشتے دے جی تو دا اغا وقت تعلیہ کتابون و مطالعہ کی اس کے لگا مشکلات شتے دے جی دا دے حکومت دی موارد ہے چی لگا بیا بی ٹیچر سا مطلب دا چی پا مختلف پرگرامونو کی لگا ٹریننگونا ورکی وغی مطلب دا چی دا سنی دور تقاضو تر آخا ہم آہن کی
حاجی تازه گل د مومند جنسه پلانګار تحصیل د وطنپال استادانو مشر دی او دا نظر لري چې د معاشره په پرمختګ کې د استادانو لوی کردار دی او د دوی ملګری استادان دغه کردار لوبولو ته تیار دي بلخوا د یاد تنظیم د غلنې تحصیل مشر محمد نعیم وای د استادانو په اوګو ډیر لوی ذمہواری پرته ده او په پوره کولو به یې د وطن سباون روښانه کیږي
زمان محور سی کم دیده ده قوم مچه دی او ده قوم ده بلچی سره زمان زندگی شریک ده بلکه زمان ده قوم ده بلچی پذریه بانی زمان منتم جوریگی زمان مشره جوریگی زمان حالات و ماحول جوریگی زمان چه زمان خود وطن پال خصوصا ده داره ما چه ده وطن پال مانه داده زمان ده وطن جور کو ده دی پاله نو کو نو ده وطن پاله نو بسنگا کی گی زمان پا توپا کو کی گی نو پا چورو بانه کی گی زمان پا خیر بانه چه کلا معاشره جوړه شي نو د وطن پالنه به انشاءالله مونږ ته ډېر اسانه شي
نوموړی زیاتوي چې د دې مشن لپاره ضروری خبره دا ده چې هر استاد خپل ځان د ضمیر په وړاندې جوابدېه وګڼي ځکه چې د استاد نوکری د بلې عامې سرکاري نوکرۍ نه بدله ده
دې کې خلوصي نیت لږ ضروري دی او بلکې که مونږ دې ته وګورو چې سبا لکه مونږ خپل نیت کې دا ووایو چې د دې ماشوم لاس زموږ ګریوان ته یو زمانه پس بیا راتلونکی دی هغه وجه دا ده که مونږ دې وخت کې کمزوري وکړو یا مونږ مثلا داسې یو خودغرضي وکړو دا به وایو
چې بس تنخواه به واړو پیله په تاریخ به راشي او دا نو که داسې مونږ وکړو نو دا به زمونږ دپاره نقصان وي، بلکې دا معاشره به انشاءالله زما په خیر چې ډېر زر آج کے بچے کل کے باپ والا خبر ہے بڑے زل منگ نے تک دوستی بل نو کم دغه ځان ته مخې ته کیدو او دغه یې کیدو چې 20 سال بعد دې زمون حشر سي تو ان شاء الله مونږ به خیری نه ناکام کیږو، مونږ به خپل میشن کې کامیاب روان یو، پر مختګ به مونږ بچو کیږي، تعلیم به کیږي او ان شاء الله مونږ ټول دنیا سره به ان شاء الله مونږ قدم به قدم روان یو ان شاء الله، خو چې مونږ د خپل اخرت لږ مخې ته ځان ته کیږو او ان شاء الله ما ته خو په دې موجوده زمانه کې
دا چې د استادانو احتجاج او مظاهره زیاتره د خپل غوښتنو لپاره وي، د زده کوونکو لپاره یې ډیر کم غږ پورته کړي، د دې سبب وجوهات دي. محمد نعیم اویل
تاسو ته چې کوم आवाज نه درسم استاد سره د ماشوم د مسلې د حل کېدو صورتونه شته، هغه ځکه چې مخکې نه بوزي، ولکه مثال په تور ماشوم ته د اوبو ضرورت دی، استاد دا کولی شي چې په یو ماشومانو یا په کلاس فور باندې طبقه راډکه کي یا سلو خیر راډکه کي کوم سکول نه کې چې اوبه نه دي د ګورنمنټ نه ملاو، بلکې اکثر دغه ملاو دي، خو دا چې کوم ته نه دي ملاو مثال دوه استاده علاقې دي، نو هغه کې استاد د ماشوم مسله په خپل حال کولی شي، دلته دی نه ګران دی، نو زیاتې مسلې د استاد په لاس کېږي او بل د استاد مسلې چې کوم دي هغه ماشوم سره نه دي ریلیټډ، هغه د افسر سره د تعلق سره دي یا د خپل محکمې سره سره دي. تاسو چې کوم आवाज درسیز مونږه له کوم ځای نه مخکې شي چې یو یاته نو هغه आवाजونه تاسو ته واخی چې رسیدلی، نو هغه مخکې ته د مفهوم په یو سور او غیر ازرې باندې یا د مفهوم د نه راتلو یا د سکول باندې د تا مونږ ته احساس کیږي، مونږ په دې ډیر ډیر خپو چې د مفهوم د ستاکل لپاره کوشش کوي او هغه مثلا یو استاد مخکې وسته شي، نو دا ډیر افسوس خبره ده، مونږ ډیر خپو.
نوموړی زیاتوي حکومت ته پکار دی چې د سکولونو د ماشومانو لپاره د کورس کتابونو او سلیبس د جوړولو په عمل کې د سکولونو استادانو ته هم نمائندګي ورکړي،
چې د قبایلي ماشوم یا د کیپیکنري ماشوم چې د ایچ په لحاظ باندې کم عمر والی هغه د یونیورسيټي ماشوم ته یا د کالج استاد ته یا د اسلام آباد استاد ته یا د شهري استاد ته دا ډېر کمه پته ده، کینو زه چې که د قبایلي استادانو نوم پکې څه نمایندګي واخیستی شي د کورس جوړولو کې د کتابونو مرتب کولو کې د دې امداد واخیستی شي، دا بله ډېره فایده کوي کې چې زموږ ژوندګي د ماشومانو سره ده او دا ماشومان د یعنې د پی ټی سي استاد که د نمایندګي پکې وشي، د سی ټي استاد پکې وشي، د ملن هایر سکول یا د سی ټي استاد پکې وشي، دا به زما یاد باندې زما په خیر باندې خپویږي.
محمد نعیم په مومند جنسی کې د وطنپال استادانو د غلنۍ تحصیل مشر دی، وای دوی د میندو پلارانو نه هم غوښتنه کوي چې د وطن په پالنه کې د خپل کردار ته پاملرنه وکړي او د بچو د تعلیم لپاره دی د استادانو سره هر ډول تعاون ته تیار بوسي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 0020221212 1 2 1. او اوس خپل کوربه منوشا ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.